درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه دی او د ازادي رادیو دا خبرونه دی سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته، د افغان کډوالو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې له مخکې په جرمني کې منل شوي وو او پرون سه شنبې یې په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني په لور حرکت کړی وو. د جرمني د ډی پی آی خبري آژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دیرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې دغه افغانان باید جرمنی په مختلفو خارونو کې ځای پر ځای شي. دغه افغانان دي چې په جرمنی کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوی وویلی دي. دا د جرمنی د هغو پروګرامونو یو برخه ده چې په ځانګړي ډول خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ایزو کارکوونکو، د بشري حقونو د مدافعینو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې لمیاشتو او کلونو راهیسې جرمنی ته د تلو انتظار باسي. د جرمنی د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمنی ته د تلو مستحق پیژندل شوي یا ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبې له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سه شنبه خپل لومړی لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټبال د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبه کې ګډون کړی چې تر ولس کلنو کشرې لوبډلې یې تیره اونۍ د آسیایی جام لوبو اتلولی خپل کړه. د امریکا متحدو ایالاتو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړي چې له مخې د 2 کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته لاره اواروي. د رویترز خبري آژانس چې د دغې مسودې یوه کاپي ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماټانو ویلي دي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون عمومي روانه اونۍ له یو شمېر هیوادونو سره شریکه شوې، خو تر اوسه په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1500 غړو هیوادونو ته نه ده وړاندې شوې. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنگتن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو هیوادونو ته سپاري. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سه شنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشی کړه چې له څه باندې 3 کلونو راهیسې په زندان کې وه او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. 41 کلن سیسیل کولر او 73 کلن ژاک پیریس د 2023 کال په مې میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د دغه جوړې چې دواړه ښوونکي دي، کورنۍ ویلي چې دوی په یو سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پر خپل ایکس پاڼه ویلي دي چې د تهران له زندانه د دغه جوړې په خوشي کېدو د آرامۍ احساس کوي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات متقبل کی کډرمنه او کلی سکون کو زې پرشنه غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن یو لسم دوسته هله د تاسو ټول کډرمنه او کلی سکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پټن می درنو سکون کو داسې مرسته سو دی یو لسم ټولګي جغرافیه مزمن یو لسم دوسته نو هله د تاسو ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیټ ډول سره ذکر او سری او نو لسته امادګي هم چمتو وال ولر قدرمن زده کوونکو نن ورځ مرسته سپې ولسم لوست کې درسي اهداف عبارت دی. لومړی فنړی کې اوبا په هغه باندې پنګا چونه، دویم د اوبو لګول لوی پروژې، دریم د اوبو چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کولو او په حقله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوښوبلري زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبا په هغوی باندې پنګا چونې په حقله بحث لرو چې موږ تاسو په نړۍ کې اوبا وپیژنو او د هغوی پنګا چونې په حقله به بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدرمن زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبز موږ تاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حقیقي چیرې انسان ووسیږي، حیوان ووسیږي، نبات ووسیږي، څاروي به هر څه ووسیږي پرته له اوبو څخه نشي کولای چې ژوند دي پاتې شي. یعنی ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبو چې درنو زده کوونکو، په ټول ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نه دی ویشل شوی، نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې ده اوبونی ولیده او په هغه اوبو څخه بیا په څلو کې اوونی وی برخه چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دي چې د اوبو د سشلو لپاره آماده نه دي، نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخه دي په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدرمن وګړي زده کوونکو، اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونسشي، نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کیږي. همدارنګه قدرمن وګړي زده کوونکو، دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو، په 80% ناروغي چې دی، دغه 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی. او په سلو کې اویا برخې اوبه په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېش محصولات خړو بول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو، چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وو، چې په دا 9.3 میلیارد تنه کسان کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه قدرمن زده کوونکو، په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې تر سره شوې دي په هغو کې یوې شوې وسلوالې نشي تر مېسه شوې دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمیر اقتصادي او مانوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه قدرمن وګړي زده کوونکو، یو زیات شمیر پرمختیایي هیوادونو کې په تیر بیا کې افریقا او آسیا هیوادونو چې دي، په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکو اوبو نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځنی ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي. نو په همدې خطر سره د شمې سلجم راو تاسو ورکول سو د مکسیکو په شهر کې د اوبو 125 کیلومتر په واټن یو نل لیک دی چې ول کیږي او 1200 متره لوړ کړنو څخه اخوا ته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، کچیر مرو تاسو په لنډه خلاص ډول سره وایو چې په هغه سیمو کې یا هم په هغه ودونو کې چې پاکه او منظم اوبو ته دی لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپل د نورو ودونو څخه په کوم ودونو کې چې پاکه او خوږې اوبه موجود وي، سیږي د هغه ودونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپل سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو کډرمن زده کوونکو، هله د دې دم پر تاسو اوربن پوسیو او سیجی او یو سم معلومات به متر لاسه کړي وو سیجی د اوبو په حق له اوس هم د لوستنې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپیژنو چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژې ته ویل کیږي او په کوم سیمه کې سرته رسول کیږي وروسته د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو د اوبو په حق معلومات لاسته راوړل چې اوبو څومره مهم دي زموږ تاسو په ژوند کې نو موږ تاسو وایلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبو سي دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کیږي یعنې پر دروي برخو ویشل شوی خو د دوه دروي برخو څخه یوازې 1% برخه چې د هغه په خپل د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګي اوبه تروي وي یعنې مالګینې اوبه لري او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي یعنی د هغوی فلټر ډول او انسی چې بیا د هغه څخه وروسته انسانانو کولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلې چې درنو ځکون کو کله چې د شلمې پیړۍ د نیوې کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کوم احصایه دغه کوم برخه چې د ډېر زیات حساس سوله یا هم احساس بوله نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو کمښت یو له لوی ستونزو له جملو څخه شمېره کېږي چې په هغه سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بیلابیلو لارو چارو سره په څخه خپل کار اخیستون تخپلې اړتیاوې به پر کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به دربلودلې په خپل به کارونه سره رسول هاو خو به تر لاسه کولې نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورشته ناسه کافي دي د هغه اندازې په کال کې د 450 ملي متر ترسیږي چې د اورش په لندبال سره کارونه کېدای شي چې او سرته ورسول شي خو لږ باران درن کې سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیز ځمکې چې لري هغه به نور هم بوټي پکې شاش نه کیږي هغه ځمکې خړوبول کیږي چې دا هم د ځمکو په خړوبول کې ستر اهمیت لري همدارنګه قدرمن او ګللی سکونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خوړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کیږي چې په دغه په خاطر سره زر متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورش لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خوړوبوي سي یعنی هغه ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د قانونونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښي وي چې د آسیا په منځنۍ سیمو کې لکه منځنۍ ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او ان د چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابیلې لارې چارې کارول کیږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دی دغه اسرائیل چې دی په خپل د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کې دوه څخه مخنیوي وکړي نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یې هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبو رسوي چې دغه پیپونه یې هم نلونه په واسطه سره هر جلا بوټي ته دی د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال هم د دې کوم انوایرمنټ شي هغه پاک او ستر او سیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي نو دغه نو موږ هیوادونه اړتیا وشي دي خپل اوبو شي دي دغه کومي اوبو شي دي لاسته راوړي د ترکیه څخه چې ډیر اوبو لري نو دغه اوبو د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لیست وی چې په دې توګه سره موږ تاسو ویلې شو چې د نړۍ هغه شمیر هیوادونه چې پر اورشنل لري نو د خپل کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بیلابیل سیستمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي همدارنګه قدرمن زکون کو وس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو چنول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبر رسولو نو موږ ویلې سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولای شي بلکې د دې تر څنګ ورته سویل سو کچيري د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسی نو په دې توګه سره بل لوی ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ځای کېدو سبب بل عمل بسی سربېره پر دې چې انسان به خپل بے سنجش عملونو له عمل څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځي یعنی کله کله داسې پیښیږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي همدارنګه اوبو اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمش لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډیر سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویل سو هغه اوبو چې ککړی وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي فاضله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې له جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د سشلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسیو اوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پیښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او پیسې پوسي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات مې قبول کړئ قدر منو وګړي. ځکه کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرفاس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مضمون یو ولسم لوستا. هله د چې تاسو ټول قدر منو وګړي ځکه کو برات روغ او جوړ او صحت مند او سیږي د صحت چمې په پتن وي. قدر منو ځکه کو مخکې له دې چې ځنن ورسته سنو لوست پېل کړم، تاسو ټول خواجه ځکه کو کې باید له خپل ځانو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او کلم منو لري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې له ځانو سره ورکړم. البته درنو ځکه کو نن ورځ موږ تاسو ته یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافي ویش په حق دی. نو هله د چې تاسو ټول په درمنځ د کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کون کو د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې یا هم زور په هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه یې څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو زده کوونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، الته استوګنې یا هم مشت کیږي د کستم او تاسو مهاجر ویلی سو ستره کسان د خپل ژوند برابرولو لپاره خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو تر ځای تر سو دی وکولی سي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوي او پراختیاوي رامنځته کړي او وکولی سي چې د نور هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي اول ته سفر کوي چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی سو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا همدغه سفرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې تایره مېسته کې او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سهولتونه رامېسته کې. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کېږي، خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي. لکه څنګه چې شمه سن مراد تاسو د درکوالې سوچ زمر د ګران هیواد افغانستان زیاتره شمه کسان چې په پاکستان کې مشتي شي، د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دي ته ارسي وي چې تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي، خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای سخم ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1980 کال کې څلور ویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل چی د هغو پناه اخیستونکو ټول شمیر چې دی 6 میلیونه تنو ته رسیدي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي چې ځینې مهاجرتونه لند مهاله وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغه چې دی د اوږدې مهال لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم ستا چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلې سودرونو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان څه کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې اړ کیږي تر څو له دغو طبيعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دې درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه تر کړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډیره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډیره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي نو د قبل څخه د دوی مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو، او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې ده اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې د درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمنو وګړو، د کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق له معلومات لاسته راوړم. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه، لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحه د نفوسو کموالی دی، رشقونکې سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی، ډیر اجوره ده چې زیاتره کسان دې مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نور سیمو ته ولاړ شي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې 2 لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبون کلمیلونه چې درنو ځکونکو د هغه له جملې څخه د وی ساحه د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسی کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه، د هغو په هر کلمه معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نوم سره یادیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ ویلې سترونو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي، چې د 19مې پیړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو، چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 10 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه، چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیا یې درلودل، او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول، او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي، او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو، چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیل هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډیر سیمو کې سره رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو ځکونکو تر دې پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپیژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم و پیژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترځو، په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پیژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري، څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بلونکي نشو او ارسي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټول خلک چې جی درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشي سوي دي، چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټول توکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دی. دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګ درنو ځکون کونن رسپلوس کې مو تاسو سپین تو کوم نجات خلق پیژن. سپین تو کوم نجات خلق چې دی لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی، سپین پوست دی، جگ پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري، چې دغه د دې ځانګړینو له جملو څخه شمیرل کیږي. بل هم زیر پوستکی تکم لرونکي کسان چې دي دوی پوستکی چې دي زیر پوستکی دي زیر رنگ لري پوستي همدارنګه تور او صفا ورشتان لري لژره گرد سر گردې کوفړی د سر د همدارنګه بادامي سترګې لري لند پوزه او ټټه ونه یې کدنه چې چشتي ټټ دي او لږ غوندې چاغ کسان وي یعنی ډېر ډنګر نه وي تور تکم کسان چې وي دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزه یې کړګوتی ورشتان لري او همدارنګه پړی شونډي یعنی غټي شونډي وي او ګډ یې هم دوارنګ تکم مهاجرینو او مختلفو تکمونو ترمنځ د دود په پایل کې مېست راغلي دي چې له مولات او سیمبو تکمونو په نامه سره دي او سره پوستکي کسان چې بيدی ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري ترونه سکون په تر دې د امپری مودان ول بس تلوس هم د تکمونو او جغرافي ویش په حق له بلود تکمونو جغرافي ویش دي ترونه سکون کو دغه جغرافي ویش د لکسرنګ د اسیا لوی وچی د نفوس له بیره بیره تکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکی تکم لرونکو کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکی او تور پوستکی کسان دي خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوی دی یو اسیا د اسیا د لوی وچی تکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکی تکم لرونکو کسان شامل دي چې د اسیا په لوی وچی کې د دې تکم خلک د نورو تکمونو په پرتله ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی وچی تکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکی دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلوبانی وشل سوی دي بل هم د افریقا د لوی وچی توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان برتانیان آسیان او اروپایان مې برخه پکې تشکیل کړي ده بل هم د امریکا د لوی وچی توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبلی میشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتن ترسیږي نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر مو لوست ول بس دی وسند لوست په برخه کې کورنی دنده کورنی دنده کې نجات تعریف کړی دوی سپین پوستکی سپین ټکو نجات تشریح کړی او درې مهاجرین د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړی نو نستاس دنو وسل لوست پر همدې ځای باندې پاتې درسې شو ته لا پما
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شې چاري نن مو ملمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس په ننګرهار کې اخیسته او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هر کله وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان پاره په خپل درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سه محترم تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې به دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنواري حضرت عثمان نوري را باندې پلا خو می د خدای او بخي وفات شوه دی او مور می ژوند دی دا وی راته دا انتخاب کړي او مهاجرت کې زما پیدایش شوه او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپ ورته ویلې او مغلطه می زده کړم کړي شپل می دا غي اخیسته البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلې او دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړو چې په ماغي تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې دغه نه خېلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته وسیدو ژوند مو انتخاب کو دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرات شپې پای ته ورسېدل تم یو نه به ژوند شروع کړ. د ګلاهی علی لیسې په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم او قرار قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یو خنځی کې موږ زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسې دوم نمره فارغ شوم او سره په څنګه کې بودی نیز ذکر کولې او په ټوله کې هغه مروج ذکر چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو هدا پورې وکړلې اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویل او په زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره بل وړ ذکر شروع کړلې
د ماجرات په وخت کې به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس وکاو کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړه
ډیره مننه څروان صاحب محترم دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ماته بده و چې یو خځغي وخت کې کوچنی وم یعنی زما په باور باندې زه به د سید دیار له سوال وسو کلو زه کوم چې تل تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره او به حالت کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته وی د شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود دلته چې زراتم یو خطر خدا و چې تل زما نه او نه کدي خدای وبخي عمل تخخ شي دا غوي سره چې کله زما ولی سب دی خدای وبخي غز ځان سره بوت لمو چې زای دا فاینل مخه خدای زمونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیل دل زه ډیر زیات خفه شوم زګ از ما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې موخ کې کتل چې دا ما د لپاره خوشینون کې چې دومره وخت مرغه چې یو خاور یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی جبې خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کېده موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړه نه کړ خره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په جوړ باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پغی منې لاړ شو ولته به سحر لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سحر بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خخي د شینه پاسانی موږ شول نو ځکه ته پاسپورت ضرورت وو پاسپورت یو بین المللي اجازه ضرورت درلودل امکانات ته ضرورت درلودل چې یو ډول لوی پروسیجر موږ جو دا یو بده خاطره وزما په نظر ماته دویمه بده خاطره چې ماته دا وهالته ما یک شمه ورځ به موږ والیبال کول زما تر یاد شي فوتبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شیندل ته په افغانستان کې متاسفانه نو ځکه دلته د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زما کې اسمان فرق درلودل دی جغرافیا دی روان هغه وخت کې البته 2000 کال خبره کوم نو دا زما لپاره یو بد خاطره و چې زه هغه جنرال هم دلته د زده کړو کیفیت خورا کمزور یو او خې خاطرې مو هغه جنرال درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو چې زه په بازار ته لاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه به ډیر زیات مونږه بازار ته رسول کور ته راوړل دي ډیر ارزاني موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار و چې هغه ته مونږه وسم کله کله د قیسی یورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خه بازار وو په ځمن کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې وبل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوټي وب چې راتیر شوی دی عمدلته په جلال آباد کې دا ویلی دی لسمه ویلا درشتمه ویلا څه درشتمه نسی در ترخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې ځکه وګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاټ شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لوړز د کو ته مو مخه سمو ول وستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړی و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لانګویج ان لټریچر فیکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 کال کې دا غیر زغب زموږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه مډی کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت مراد د غاړي وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم هله د چیزې احساس او درسره د حقوقي دغه موضوع راټا وکړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما به مجلی لوستلې زما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودلو ځکه په دومره سانتی او سہولت ما افغان ځوانانو ته نو ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ورنیس کمپاین نه وی چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ولري څنګه وی پاڼې تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب دی برخې سره موجی شي څنګه وکول شي ځان ته مخکې برخه وټا کی خو زه خو ما هغه وخت کې فیسبوک ډیر مروج وو، ما په توانه سوب سره البته زه چې له دولسم فارغی کوم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم، دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده. البته تر دوه نیم کال پورې زه ښوونکی وم، او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ اند ایوالویشن افیشل وټاکل شوم. دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی و ورته وایي. دې برخه کې زه مصروف وم. دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول، او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي مونږ لوستل، یا د شپې د خوانه کوم پوهنځی ښوونځی چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم. بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم، د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما ځان سره فکر وکړم له حضرت عثمان نوری، ته خو یو لیکوال جوړیږي، ته خو یو ژباړون کې جوړیږي، ته نه ودیب جوړیږي، البته په هغه صورت کې کتاب هغه 100% ټرای وکي نو ته نه بل څه نه جوړیږي. نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نورم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنې او ژباړه برخه کار وکړم. له همدې امله د یاران په نوم یو ویبپاڼه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړو چې البته تاسو موږ سره په د ویبسایټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنې وکړي. ان سیب د خدای ژوند لري غیر سره اړیکه ونیکه اول اجمل ان سیب، ځکه دوی ته مې لیکنه سوالي واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو. دغه لیکنه ان سیب خو خکړې و، اماغه شی به چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه. یو وخت په یاران سره ژباړې لیکنې مو مرته کولې، سپورت په برخه کې مو مرته لیکنې کولې، او بیا چې هغه میژن خلاصېږي بیا مونټر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو. هغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت پورې زموږ د کتابونو چاپیږي او نور قصې او ادبي هڅې وسله غوړي.
د پونتون د دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالب دوره دی.
او جالب خاطره ډیره راګرځي. یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنۍ ورځ شپې چې د ډیره لنډ وي، نو الوړی کی که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپخین درې بجې الته شاید د ماسپخین منزور سره وشي قضا شوی نه وسی داسې ټیمی، خو ژمی کې بیا درې بجې هغه د مازیګر د لمانځه وخت وي، وخت داخليږي او د جمعات مولا امام اذان کوي، نو دغه ټیم په باندې درې بجې وي. منګه د صنف نه یو استاد دا کریډیټ ډیر وغځید، یو لږ دقیقې په وختلی چون هغه کریکولم لږ ډیرو دلته چې منګه استاد صنف نه وته، منګه صنف نه وته دی وخت کې دا علوم علوم دیني استاد راغلو و چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وځي تاسو لار شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم. دا راته لږ جالب و اوس ان کلمل ګر سره یادو هغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کو دلته میس کمیونیکیشن یا غات سوی تفاهم په دې راغلی و چې هغه ویل چې ګیندل زخې مخ تاسو ول مونږ نه کو غل زخې وقفه دی دغه ویل و د بل استاد زای کړي و. دا لګه جالب خاطره وراته.
بله تاسو مخ کی اشاره وکړه چې کتابونه مو وشبړل آثار مو چاپ شول، که په دې اړه معلومات راکړي چې څو کتابونه مو وشبړل دي په کومو موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوي څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې په ځدا کړو بوختو، ما زه چې له پونتون فارغی غن فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوي. یو د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې په ارواپوهنه باندې وو، او دویمه کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېم کتاب یې هم بیا د غواړي ژوند مخکله شي په نامه وو، چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ په خلاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو. نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي، بازار ته عرضه کیږي، او ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي موږ ته، او دې هدا پورې چې موږ دی کې یو کتاب د خژوان تګلارې هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زر ټوکه چاپیږي، د زر ټوکه چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي. نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي. هغه نه وروسته چې فارغی گو بیا خو خورته وزګاری گو لاس او مخه مو مرته خوشی کیږي، او په زمون کې دی والتیم د سړی لري ځکه ته انسان پوری انرژي وي، او په ټوله کې لیوالته هم ډیر چې بیت کار وکینو چون په پانو سره هم ډیر کار هغه وخت پیدا کیدلو یو اندازه حق زحمت نه چې فوق العاده حق زحمت مرته ملاویدله خو ما یو کار دا کول سره انس محترم سي زما د کتابونو د تعداد چې نن تر ودیر شته ډیر شو رسیدلې ده اغه تر شایو راز ده بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید کوم دا دوه کاله لرسنیو لري ومه بیهاند د سینز ومه غا انګلیسي په استلا باندې لسکرین د پدې تر شاو ما نو پدې دوه کاله کې زما به ډیر کتابونه راغلي دي چې هغه منې ماته روسه پورې خپل اظهار نظر نه دي څرګند کړي زما د کتابونو ته دا چې اته ډیر شو تر سیږي اغه عامل دا ده چې د ډیرو پانو سره د حق زمو په بدل کې مو کار کول او هغه کم ستراتیژي دوی چې واغې مې سره مخ خبرې کولې چې دغه لیکنه که تاسو مونږ غواړئ کم کنټینټ کم یې چې تاسو ته مونږ درکو د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کې دا د لیکوال حق دی کغه کتاب چاپي کغه میګزین یا مجلې تور کوي کغه په نورو برخو کې غیز کوي نو هغه و چې موږ کولای شو چې زما د کتابونو تعداد تر اته ډیر شو رسیږي او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب هم غلط شي او زما کتابونه ولس چاپ شوي دي او ما فکر کوم چې زما ګری دیار لسوار چاپ شوی دی نو تقریبا سروان سے محترم څوار لس کتاب البته ولس کتاب چاپ لرو او تعداد اته دی شو تر سیږي چې دا نور نه چاپ دی
دا کتابونه ژباړي دی او که خپل آثار مهم پکې شامل دي
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دی کې به زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه بار باقي برخه به ژباړه وي ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو بیا مې یو وخت راغله چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړو هغه دغه کې مې کم کړو په تخلیق او 55 لیکنه کې اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړ زما په خیال باندې زه به اوس 50% وسیږم
لکه مو شبو مو کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې واه زه خپل ما ننګرهار پانتون کې په دې باندې لسانس کې مصروف ما انګلیسي ونه په ماغه اساس باندې دا موږ د پاراسانم او مسلکیم او حق مم کېده چې په دې برخه کې کار وکړو
نن سبا په څه بوخت یاس
ما مخکې ملک سي یادونه وکړه د دوه کال زله سکرین او پردې شاته او ما وختنه مې دا و چې زه به د سلف ډیولپمنت یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ پروپوزل برخه کې مې کار وکړ نو زه یو شمیر شخصي ادارو سره البته په هغه کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همدا شان د پروپوزل رائټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوم البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شامل او د بایکیفیت زده کړې
تاسو چې له چا سره کار کوي هغه دولتي ادارې دي که خصوصي
غیر دولتي یا خصوصي ادارې
بیا د چا لخوا تمویلی شي د چا لخوا مرسته ورسره کیږي
خکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمیر انټرنیشنل انجوګو یا اینجو چې ورته ویل شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي د هغې دپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستور د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کې او هم به له خیره لمنځه یوسي نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کوم پروژې چې د داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې نو دوی چې دا پروژې خلی عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چې یونیسف او دغه شان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوي څه خېخلی او دلته په افغانستان او په بیلابیل ولایت او لسوالیو کې تطبیق کیږي
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي د دې څه دلیل دی
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاته ګونی کې البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي یو خود سي و څاران سي محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپانو سره ما کار کړو ما په ځان اعتماد درلود چې زه به دوی کار وکول شم بل ما په معرف کې ډیر زیات کار کړو دغه د پوهنې په ارسه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنې او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړل نو سی خو ورال کوم فکر وکړو دا د یو سرکل شکل لري چې باغی سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او حتی وکړي تلاش وکړي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما علیکم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا مخکې مې یادونه وکړه. البته په دې باندې بیا تاسو سره خبرې وکړم چون یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې ته ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکیټ هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا پورې زده کولی شي په کې بیزی وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاسو سره مثبت رول ولوبوي. ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسنه یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دې کړی وي، او حتی دې پورې چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې زه شارټلیس هم شولم، خو بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر تر راجمه کو فکر وکړو د زما د ژوند په ادلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم د غرازو
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی، کوم سفر په اړه کراته وې، کوم خاطره کړل سفر سره لري؟
مننه، ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کوم د مکتب دوره او د خنځي دورې نه سړی فارغېږي، نو هدي قلب یې سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم، هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم، البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وتل چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي، او چې موږ په یو بورس کې د سی سی آر بورس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي ونه کړل چې دلته تحول راځي قسی پیسي یا خو دې خوا شولې، او هغه بورس هم د منځ ولاړ ځکه سفارتي اړیکې د هندستان سره ختم شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماستر ډیګري له هندستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وکړه کوم یو ته مونږ سلیکټ شوي مو، نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تللي راغلي وو، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللي وو. خو یو خاطره چې را پیدېږي هغه دا وه چې کله به مونږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچولی او په دې به تېرېدلو، نو هغه وخت د تذکرې باندې بیا پوښتنه کوله چېرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هیواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا، ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن وبخشي د سپین بولدک او د چمن نه، دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخوا ته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولای، زیات وخت دغه خپلولي مراسم تر مسکی دي. هم متاسفانه
په خپل په وطن کې دي چیرته سفر کړی دی کنه کوم ولایت؟
بله، ما چون په دې خبرو کې خپلو کتابونو کې تاسو ته عموم د سیادونه ونه کړ چې ما په کومو برخو کتابونه کړی دي، هغه هم به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینه ننداره د نوم دی، او د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځای نوم لیدنې کتنې سره کولی، هغه کتاب بشپړ دی، او په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره، او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړي دي. هغه په کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پیسې په ټولو ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلی دي، خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وایغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم، او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم، ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هم پکې ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخا البته ما کرکټ ډیر کول زکه د دې زیاده د جامعې داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو نو زه خپل می کرکټ کول او زه فکر کوم چې زال لاونډر مو زکه هم بالینګ کو او هم البته بیټینګ کول یا توپ هنه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته ما په ښار کې ستاسو د خوشحال کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالي کې اوسېږي ځکه هغه زما خپل اوس باور دار چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم یو خدای چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي زده کړې چې یوازې او یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي او په دوم قدم کې ډېر حوصله نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما داز ویولو او خدای مکه هغه بیا اینده ژوند هم تریخ شي او د بده یو ترپګنې ژوند ته دوام بیا ورکوي زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو ډیر مننه
کور ودان سلامت اوسه
د اسره میلمه حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له ازادي رادیو واوریده
سرو جانے نرے باران دے پتیرائی واربینا یسرو جانے نرے باران دے پتیرائی واربینا یسرو Thank you.
نره باران باریگی او زادو تانی نره نره باران باریگی او زادو تانی او زرو جانی مستالون دیگی جانان دیدان تزی zaro chane nare barande patira ye varvina zaro chane nare barande patira ye varvina bada bada badir to khandam ਮੋਰਾ ਬਰੇ